السلام علیکم په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي رادیو او ری د ازادي رادیو د دې خبرونه ډېره برخه د ځوان فکر اونیزې خبرونه ته ځانګړې شوې. خو پایل د سات په خبرونو کوو. د طالبانو د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال وایي له پاکستان سره به تجارتي لارې وروسته له هغې خلاصیږي چې اسلام آباد دا تضمین ورکړي چې په هیڅ ډول حالاتو او شرایطو کې به بیا دا لارې نه بندوي. پاکستان له افغانستان سره خپلې تجارتي لارې له خپل لوري له نږدې یوې میاشتې راهیسې بندې کړې دي. ملا عبدالغني برادر نن چهارشنبه په کابل کې له صنعتکارانو او سوداګرو سره په غونډه کې دا هم وویل چې د افغانستان ټول صنعتکاران او سوداګر دي د پاکستان پر ځای نورو بدیلو لارو ته د سوداګرۍ لپاره مخه کړي. ښاغلی برادر بیا وویل د پاکستان تجارتي لارو افغان سوداګر زیانمن کړي او عام ولس له ستونزو سره مخامخ کړی دی. د طالبانو د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال تاجرانو ته خبرداری ورکړی او ویل که تر دې خبرتیا وروسته هم سوداګر د پاکستان لارې مالونه واردوي او یا یې صادروي د ستونزو د رامنځته کېدو په صورت کې به د دوی حکومت غم ونه خوري. ښاغلی برادر هغو سوداګرو ته چې په پاکستان کې تجارتي تړونونه کړي دي درې میاشتې وخت ورکړ چې خپل حسابونه تصفیه کړي. هغه همدارنګه د مالیې وزارت ته هدایت ورکړ چې کله درې میاشتو وروسته چا له پاکستانه درمل چې د ده په خبره اکثره بې کیفیته دي وارد کړل نو هغه به نه محصولوي. ملا برادر پاکستان تورن کړل چې له تجارتي مواردو سیاسي استفاده کوي او دا د دې سبب شوی چې د دواړو هیوادونو سوداګرو ته زیان واوړي نو د همدې لپاره یې له پاکستان سره د تجارتي لارو د بندېدو پرېکړه کړې ده. د طالبانو د کورنیو چارو مرستیال وزیر او له پاکستان سره د دې ډلې د مذاکراتي ټیم غړی وایي چې اسلام آباد له دوی څخه غوښتي چې په پاکستان کې د جګړې په ضد فتوا صادره کړي. د چهارشنبه په ورځ په کابل کې په یوه غونډه کې د خبرو په مهال رحمت الله نجیب وویل چې منځګړي هم غواړي چې د طالبانو حکومت هم فتوا صادره کړي، خو هغه وویل چې منځګړي د طالبانو او پاکستان ترمنځ د ډیرو حساسیتونو څخه په بشپړه توګه خبر نه وو. اسلام آباد تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د طالبانو او پاکستاني پلاوي ترمنځ د خبرو اترو درېیم پړاو د پنجشنبه او جمعې په ورځو په استانبول کې ترسره شو چې کوربتوب یې ترکیې کاوه، خو بې ګټې پای ته ورسېد. په پاکستان کې میشتو یو شمېر افغانانو چې د امریکا متحده ایالاتونو ته د تګ انتظار کوي د پاکستان صدر اعظم شاه عباس شریف ته په یو سرخلاصي لیک کې غوښتي دي چې له پاکستانه د دوی د ایستلو پریکړه وځنډوي. په دې لیک راغلي که موږ افغانستان ته وایستل شو زموږ ژوند به له سخت خطر سره مخامخ شي. په لیک دغه شان د پاکستان له صدر اعظم څخه غوښتل شوی چې د دوی ویزې ور تمدید کړي او په دې هیواد کې د امریکا له سفارت او د هغه هیواد بهرنیو چارو له وزارت سره د افغان متحدینو د برخلیک او د کیسونو د چټک څېړلو په اړه خبرې وکړي. دا لیک له رسنیو سره شریک شوی دی او وسو کسانو لاسلیک کړی دی. ترکیه چارواکو نن اعلان وکړ چې په ګرجستان کې د لویدلې پوځي بار وړونکې الوتکې ټول شل سره سپرلیو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د ترکیې دفاع وزیر یاشار ګولر په ایکس پاڼه کې په یو بیان کې وویل چې د دوی زړور همکاران هغه وخت مړه شول چې کله سي 130 الوتکه د ګرجستان او ازربایجان ترمنځ پولې ته نږدې وغورځېده. دا الوتکه د سهشنبې په ماښام له ازربایجان څخه ترکیې ته روانه وه. د پیښې علت تر اوسه نه دی څرګند. اسرائیل نن خبر ورکړ چې د غزې ترانګې ته د ملګرو ملتونو او نورو مسعود بشري مرستو لپاره د شمال له لوري لار پرانسته. د اسرائیل دفاع وزارت هغه څانګه چې په فلسطیني سیمو کې د ملکي چارو څارنه کوي په ایکس پاڼه کې لیکلي چې د زکم لاره د غزې ترانګې ته د بشري مرستو د لاریو د داخلېدو لپاره خلاصه شوه. فرانس پرس خبری آژانس راپور له مخې د اسرائیل دفاع وزارت د همدې څانګې ویاند ورته ویلي چې دا لاره به د کرم ابو سالم لارې په څیر چې د غزې جنوبي برخې ته غځېدلې ده د تل لپاره پرانستې وي. د 2023 کال د اکتوبر له ومې راوروسته چې حماس ډلې پر اسرائیل برید وکړه او بیا اسرائیلي ځواکونو پر غزې حمله وکړه، غزې ته د اکثر غځېدلې لارې بندې شوې دي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
احمد شبریم هرکلی موکوم. د نومبر لسمه د ساينس ورځ وه او د سولې او پرمختګ لپاره د ساينس نړیواله ورځ. په افغانستان کې نن سبا په هغو ولایتونو کې چې هوا یې توده ده اکثر ښوونځي پرانیستې دي. هغه ښوونځي چې ساینسي زده کړې پکې کیږي، خو د دې ښوونځیو له شپږم ټولګي ورپورته نجونې محرومې دي، لکه د سړو سیمو په ښوونځیو کې. دا مسله په خبرونه کې څېړو چې ښوونځي په افغانستان کې څه ستونزې لري، خصوصا د ساينس په برخه کې څنګه حل کېدای شي اسانتیاوي په دې شونځیو کې څه دي په دې خبرونه کې مو میلمانه دي محمد کریم ناصری د سوان اعظم د علمي بنسټ مؤسس او حیات الله توحیدی د افغانستان په ختیځ کې د ښوونکو د شورا مسؤول د میلمنو هرکلی کوم لومړی به له توحیدی صاحب له تاسو نه واورو چې په ختیځ کې چې اکثر ښوونځي د پرانیستې دي هوا د تودو سیمو په ولایتونو کې ننګرهار او کونړ راځي وضعیت څرنګه ارزوي د ښوونځي؟
بسم الله الرحمن الرحیم سیاستاسی راز عزیز اور تو کار تو ان کو نو استاس نړی جا ته مننه کوم سلام نو تقدیم او د سلام نه بعد عزت مند او دلته خو ان شاء الله د خوندوی په اړه کې مونږه د سر جدي کو چې خوندوی ته مشکلات شته البته سړو سیمو کې خو د خنې د وجې نه هم شته دي او د غرنګ نورې ستونزې هم لري چې هغه ستونزې د سړي چې هغه د خوندوی نشواله دي او ټول شاګردان چې کوم دي دا ډېر دي مکاتب نه لري او کلري نو هغه بیا ودانی نه لري همدا رنگ رشنا اسمان دلاندې ناشتي او د نور او د سوري همدا رنگ د باران د فنا کېدوې هیڅ چاره نه کیږي نو په جارګان تړیز جته ستونزه موجود ده په دغه لحاظ باندې همدا رنگ د شاګردانو تعداد هم ډیر دی په خونځو کې چې تقریبا چې یو سنس کې اتیا کسه انتر سولو پورې یو سولو پورې شاګردان د غونشي هغه ته درس ویل له استاد طرف نه د هم د ستونزې په دې وجه باندې ستونزې موجود دي د شاګردانو او دغه رنګه سړو سیمو کې
تعویدی صاحب د تودو سیمو په حساب باندې زله تاسو پوښتنه کوم یعنی په کونړ او ننګرهار کې خصوصا وضعیت څنګه ده یعنی هلته خو به ممدا د ودانیو کمبود شته د راپور نه خوازدي راډو هم لري دا د زدهکونکو د شمیر زیاتوالي ته تاسو اشاره وکړه د کتابونو کمبود هم شته کنه
نه سبب د شاګردانو ستونزې خو ډیر زیاتې دي همدغه لنګ ما یاد اوري وکړه چې د خوندیو د فزیکی حالت هم خراب دي همدغه رنګ شاګردان کتابونه هم نه لري کتابونه سره هم لاس وګریوان دي او د ځای سره هم لاس وګریوان دي همدغه رنګ د دغنه علاوه د غربت سره زیات لاس وګریوان دي چې هغه څه چې شاو استادان د شاګردانو نه غواړي لکه وینفورم شو یا نور شیان شو هغه په صحیح توګه باندې نشي ادا کوله نو په دې وجه باندې شاګردانو ته مشکل دي موجود دي بل دغه تودو سیمو کې چې کوم دي شاګردانو ته چې کوم ګرم سیر دی یا سر سیر دی لکه کونړ ولایت کې سر سیر دی دلته هم ډیره ګرمي وي په اوړي کې د دې د نه برق شتون نشي برق هم نه لري او هم د رنګ د درجه ته ګرمي هم وي شاګردان نشي کولای چې په ګرمۍ کې زده کړه وکړي او یا مکتب ته په شکل باندې چې هغه کوم مکتب ورکیږي هغه شانته وکړي هغه هم نشي کولای مستون دي شاګردان
مانه ته وی دي سب ناصری سب کته ستر شو تاسو ته ستونزه په مکتبونو کې نن سبا څه ښکاری
رم تاسو ته او ازادي راډیو ټولو قدرمنو معزز او اوریدونکو کارکونکو او قدرمن ملما توحیدی صاحب ته خپل درانه سلامونه احترامات وړاندې کوم او هیله مندم چې ټول بروغ جوړ وای شبر صاحب محترم لکه څنګه چې توحیدی صاحب یادونه وکړه په ختیځ زون کې لکه څنګه چې د افغانستان په کچه ختیځ زون په علم او معرفت برخه کې ډیر فعال او ولوسونه وی خلوسونه دي زه د څه بیلګو مثالونه لرم چې والد رشکا چلی مزدوري کوي خو خپل اولاد باندې تعلیم کوي او هڅه کوي چې داسې تعلیم پیو کې چې هغه د افغانستان د حسیني لپاره د افغانستان د رفاه لپاره د ټولنې د اصلاح لپاره غو موثر تمام شي اما متاسفانه ختیځونه هم د نور ولایتونو په چیر داسې ولایت د چډېره توجه ورته هم په جمهوریت کې هم متاسفانه ډېر نه کیږي د مرکزی حکومت لخوا نه د کتابونو نشتون دا په جمهوریت کې لکه څنګه چې شبر صاحب محترم تاسو په جریان کې زه وکاله په معرفت کې نشرات او عمومي مدیرو د کتابونو نصاب برخه دا ټول نیخ پنی غزما مدیریت اړونه وه خو متاسفانه دومره تم نه هم ټولګي کتابونه د جمهوریت تر سقوطه پورې ننګرهار ته څه رقم چې لازم و نه رسیدل همداسې په دې وروستیو کې چې ډونرانو لاس اخیستل افغانستان څخه افغانستان په بد وضعیت کې پریخه واغه نړیوال مرستندوی ادارې چې د کتابونو په چاپ کې مرسته کوله هغه مخ واړو د افغانستان چې دا یو ډول ظلم هم ده، ځکه چې د افغانستان ملت او د افغانستان معارف باید په دې ډګر کې په دا ډول پرې نه ښودل شي، بلکې حمایت یې وشي، ملاتړ یې وشي. متاسفانه د ښوونځیو په جوړولو کې لکه څنګه چې مخکې یادونه وشوه، شنه اسمان لاندې زده کوونکي زده کړې کوي، تعلیمی چاپریال مناسب تعلیمی چاپریال نشته، منظم لابراتوارونه موږ نه لرو، د مسلکي ښوونکو اوس خو تر ډیره بریده ښوونکي الحمدلله مسلکي دي، خو هغه څه چې لازمه ده مونږ تقریبا نام دا اوس په ننګرهار کې 15000 تنه ښوونکو ته ضرورت لرو، مګر متاسفانه هر کال که 200-300 کسان مقرر شي هغه په تقاوت شو بستلو باندې نوې ګمارنې مونږ په هغه کچه چې ډلې زمينه واخیستل شي او په زرګونه خلک په 1500-1800 کسان مقرر شي هغه لړۍ متاسفانه اوس نشته. بودیجوي مشکلات شته، تقاوت موضوع و، متاسفانه ملي انګیزه هم ورځ تر بلې ضعیفه کیږي. نو دغه ټول هغه عامل دي چې په تعلیمي بهیر کې په ښوونځیو کې خندونه ایجاد کړی دی، او متاسفانه چې په تعلیمي برخه کې لستونزو سره د افغانستان ملت مخکړه، خصوصا ګرمسیر ولایتونه چې هغه پکې ختیځون
نشته. مننه ناصری صاحب. توحیدی صاحب، تاسو چې په ختیځ کې د ښوونکو د شورا مسولیت هم لري، دغه د ښوونکو د کمبود موضوع مولا سیمه ایزو چارواکو سره شریکه کړی ده؟
محترم همدغه سره لکه څنګه چې تاسو ویلي، موږ پوښتنه وکړه، موږ دغه د ښوونکو موضوع چې کوم ده بار بار باندې البته تیر په تړیر شریکه کړی ده، او د حکومت چې کوم ده د دې سره موږ شریکه کړی، ولیکن څه بازي مشکل حل شوی ده، خو اوس هم ډېر زیات مشکل پاتې ده، ځکه تشکیلات کم دي، د څه مشکل مکاتب شته دي چې هغه تقریبا د 100 سنتونو پورې لري، خو هغه شپږو کسو ښوونکو یې لري، نور تشکیلات یې نشته، هغه ته ډېر زیات ستونزه ده، ډېر زیات مشکلات دي. همدغه رنګه د ساعتونه چې کوم دي، یو تدریسي ساعت باید ښوونکو لري ساعته وایي، دا 30-30 ساعته پورې، خو دلته د شپږ ډېر ساعته درسونه تدریسوي، دا د معلم لپاره ډېر زیات لویه ستونزه ده، ډېر زیات ځکه هغه ستړي کېږي، ستړیا لري، نشي کولای چې هغه ولري، انرژي ولري. نو په دې خاطر باندې موږ اوس د اسوند شریکه کړې ده، لیکن د افغانستان حکومت چې کوم دی پلان دومره نه لري، فکر کوم چې دا دومره دغه و چې دا موږ دومره
توحیدی صاحب وبخشه د په دغه سیمو کې د مدرسو هم د استادانو کمبود موضوع شته،
د مدرسو استادانو هم کمبود، خو لیکن اوس پوره شوی دی.
مدرسو چې کمبود پوره شوی دی، د غوله استادانو په مکتبونو کې یو ډول استفاده وشي؟
شبر صاحب محترم، که چیرته تخصصي مضامینو ته راشو یا دینی مضامینو ته، پرته له شکه چې دا مرسته کولای شي، مدرسې ماسر رول لري، او د په ښوونځیو کې که هغه په رسمي تشکیل کې نه افتخاري او یا رسمي تشکیل کې جذب شي او همکاري وکړي، دا امکان لري، تر ډیره بریده ممکنه ده. اما موږ او تاسو داسې لیسې لرو په ننګرهار کې چې په فزیک او ریاضي چې دا د مزامینو مهمه برخه تشکیلی، منګه د کمخ سره مخیدو استادانو د خونکو، همدارز د کیمیا، د فیزیک، د هندسي، چاغه مزامین چې ساينسي مزامین دي، په دې برخه کې لډیر کمخ سره مخ یو استادان څنګه چې لازم وي چې باید هغه تشکیل پوره شي. متاسفانه د جمهوریت رئیس دا ستونزه تر دې دمه پورې حل شوې نه ده، او د مدرسو یادونه تاسو کړه، فقط زه دومره یادونه کوم جناب شبر صاحب چې منګ په ننګرهار کې هغه محل چې زال ته منه 102 خونځي منګ لرل، نو دا لوی پراخه لمنه د معرف او لوی تشکیل ده، او مدرسې تعداد کټوله ټول په ننګرهار کې ممکن 16 ته ونه رسیږي، نو د معرف لمنه ډیره پراخه ده چې مدرسه د معرف تر چتر لاندې.
ناصری صاحب، تاسو خبرې دقیق دي، او بخښه خبرې مقطع کوم، طبي خبره ده چې مدرسې استاد ساينسي مزامین نشي تدریسولای، هغه څه چې ژوان پی روان دی او د پرمختګ ستنې او بنیادونه دي، لیکن په ورته وخت کې تاسو له دغه اوږدې تجربې چې د جمهوریت له مهاله لري، په څه ډول په نسبي شکل باندې دغه ستونزې هوارېدای شي؟ څه پیشنهاد لري مثلا د استادانو په برخه کې؟
زما خو وړاندیز دا ده چې سختې پروسې اسانه شي، ماشونه د حداقل هغه استادان چې سختو مضامینو ته البته وخت ورکوي، مطالعه کوي، دغه ماشونه باید توپیر ولري، دغه ته باید روزنیز برنامه ولرو، دغه ته باید لنډمهاله روزنیز برنامه ورکشاپونه ولرو، دغه د ګمارن لړۍ پراخه کو، دغه استادان چې یا خون کې چې په دغه برخه کې دنده اجرا کوي باید وي تشویق شي، دغه د استوګنځوینو ته متوجه وسي، ګو خارګوټو ته متوجه وسي. متاسفانه هغه د جمهوریت د وخت چې کوم پرانیسته د شارګوټو د استادانو وشو، د خون کو شو، خون کو ډیر مورال اخستی او ډیر انګیزه اخستی، خو متاسفانه هغه د ویش لړۍ تر ننه پورې هم سپټه په ولاړ ده. د استادانو د خون کو حمایت، ملاتړ او دوی ته تشویقي برنامه جوړول، د دوی تقاوت رسیدګي کول، دوی ته ماشونه لوړول.
نه د شمیر خبره ودلته ناصری صاحب، یعنی د شمیر به څنګه پوره کو؟
شمیر خو کله چې بس اعلانیږي او هغه چې مسلکي قدر چې هغه باید راشي معرف ته داخل شي، ماسټری دکتوري، هغه یو موسسې ته موږ نزي، خو لامل معلوم ده. ما مخ یادونه وکړه، زه پم دې تړاو غږیږم شي برسه محترم، که دلته ماش لوړي، دلته امکانات ښي، نو زمونږ هغه قدر، زمونږ هغه مسلکي قدرونه نورو ادارو ته نزي، پروژې برنامو ته نزي، موسساتو ته نزي، نو دوی به د معرف په برخه کې به کار کوي، معرف ته به اوږه ورکوي، معرف ته به د ملاتړ لامل ګرځي. نو دغه یو جدي ستونزه ده، که چېرته حمایتي برنامې او دلته ماشونه لوړ ماشونه موجود وي، د دوی په واقعي ډول ملاتړ وشي او دوی ته دا زمینه برابر شي، پروسې ورته اسانه شي، دغه د تقرر پروسې ډېر اوږدې نه وي، کاغذ پراني نه وي، په اسانه ډول د دوی جذب معرف کې وشي، نو لري نه ده چې دا ستونزه په ډېر لنډ وخت کې حلېږي.
یعنی تاسو فکر کوئ ناصری صاحب چې استادان شته که چېرته دغه پروسه را لنډ شي؟
بالکل بالکل، منګ هم دا اوس د ځوان زملا درسه غږی، ما سره دومره کډونه دي په زورګونه چې هغه په ریاضي په ساينسي مزامینو کې خاصه تجربه لري، لوړې زده کړې لري، چې ته زمينه برابر شي، حمایت وشي، معاشونه ورته په خډول وټاکل شي.
نه دا د خماش خبره خو خماش موضوع هغه ده، یو ډول ګونګه ده، یعنی کچرته مثلا په ننګرهار یا په کونړ کې کوم ماش شون کې تر ټاکل شوی دی، دا خو نو د دې لوړول خو بیا یو ستونزمن کار دی، کنه ځکه دا خو به د ټول افغانستان په سطح باید فکر ورته وشي، او آیا امکانات شته که نشته؟ آیا په دغه ټیټ ماش کې هم ممکنه ده، په دې ټیټ ماش هم ممکن ده چې خلک جذب شي، پروسه اسانه شي؟
شبر صاحب محترم، زه د ټول افغانستان خبره کوم، ګرمسیر موږ اکثره ولایتونه ګرمسیر لرو، ممکن مرکز یو څیر ولایتونه نه یي، خو موږ شمال کې ځینې ولایتونه ګرمسیر لرو، خو په لوړه کچه موږ د ګرمسیر ډېر لوی تعداد لرو. یا که د افغانستان په کچه خبره وکړو، هغه ختیځونه پکې شامل دي، ځکه د معارف په اړه خبره کوو، نو کچیرته د ماشوم موضوع حل شي، مخکې مې یادونه وکړه، بودیجه ورته ځانګړې شي، دوی ته حمایتي برنامې او دوی ته دا پروسې اسانه شي، پرته له شکه چې دوی داخليږي، دوی معرفت راځي او هغه کیږي جذبيږي. او که ماشونه په دې ډول او نور قیودات می محدودیتونه می او پدرنست سرګم ورتهونه کتل شي، حمایت مون شي، لار مرته هواره نشي، هغه پروسې چې کوم خو په تیر ماده جمهوریت د وخت نه چماغه سخت پاتې دي، تر ننه پورې همدغه چې دوام لري، سہولت ایجاد نشي، نو پرته لشک چې دوه ځړنه خه کې چې داخل شي هغه ته دې پروسې اته زده ځوانان پیژنم، دا خبره به کوم دا ځوانان پیژنم، زه ژوندۍ مثالونه لرم چې یو کاروبار کوشته کاروبار کوي او استاذي پرې خېده، نو چې ما ورته ویل چې ولې معرف دی ولې پرې خو تا خو لس کال ته خدمت کو او ریاضي تدریس کو، زه ژوندۍ مثالونه لرم، هغه و چې په دې ماشوم گزارم نه کېده، او بل په دې خاطر باندې چې ما حمایت وشي مشکلات وو، په دې خاطر باندې ما خپل استعفا وکړه. نو که دغه سي برنامه یي، متاسفانه موږ شاتک کو، نو هله امید هم ده چې برنامه پیوړی شي، او سازان تشویق شي، خون کې تشویق شي، ملاتړ وشي، لکه په دې ورستیو کې چې امیر المؤمنین صاحب کوم فرمان ناغه کوم حکم تشکیل چې هغه کشپک سو درش پیته تنه اسری علوم لپاره، دا یو خزیره ده، دغه لړۍ پراختیا غواړي، پیاوړتیا غواړي، ترڅو په خونځویو کې او په پانتونونو کې په خډول تدبیق شي.
مننه توحیدی صاحب، څنګه تاسو چې کله په دغه شونکو په شورا کې مختلفو موضوعاتو باندې خبرې کوي، دغه وړاندیز نه شوی چې نور شونکي شونځویو ته جذب کړي؟
بلې صاحب، لکه څنګه چې سیبر سیم ناصری صاحب ته اشاره وکړه د ستونزې ټولې چې کومې پیدا کېږي یا شویری دا ټول د معاش کموالی دی. بل دا ده چې دغه د بستونو کموالی چې کوم دی دا خو د حکومت کار دی، باید چې حکومت دې ته توجه وکړي یو دا وکړي. لیکن استاد چې کوم دی یا معلم ښوونکی چې کوم دی دا خو ښکاره خبره ده چې ښوونکی باید د آمادګي ونیسي د شاګردانو دپاره کور کې کار وکړي، سار له بیا که مواد تهیه کړي هغه ول شاګردانو ته سار نه وایي. خو دا کار دی استادانو کې ولې نشته دی چې دوی بیچارهګان غربت کې دي چې څنګه د مکتب نه خلاص شي هغه خپلې رړې ته ځان رسوي، هلته رړه باندې لنګا خرڅوي، هلته ټماټر خرڅوي، هلته بل شي خرڅوي، خپلو بچو د پاره رزق ګټي. ځکه 1000 روپۍ یا 3000 روپۍ دا د میاشتې د یو دوه کسه کور هم نه کېږي. نو د دوی معاش چې کوم دی ډېر زیات کمبود دی بېخي، او د دې کمبود د دې نه د دې پاسه حکومت نه شي کولای چې دغه بستونه پوره کړي. بل دا ده چې لکه څنګه لاسي صاحب ته اشاره وکړه، دلته کمبوتات اکثره د سیاسي مضامینو دي، ریاضي ده، هندسه ده، الجبر ده، مثلثات ده، د دې کمبوتات دي. او دغه چې کوم دی د علما ویلې نشي او د شي مسلکي کسان نشته دی قدر چې هغه راشي او دا تدریسونه وکړي دلته او شاګردان په دې باندې پوهه کړي. ځکه هغه نه غواړي چې دلته ځان مقرر کړي، هغه غواړي چې دسې دګینې باندې ځان مقرر کړي چې اقلن د هغې 1500 روپۍ تنخواګانې هغه خلک په لوړو لوړو قیمتونو باندې اخلي، لیکن دلته نه راځي. دلته به هغه کس راځي چې هغه بل زګین کار نه شي کولی، دلته به معرف ته راځي. نو د هغې اصلي وجه لامل دا دی چې په دې وجه باندې زمونږ معرف چې کوم دی په دغه وجه باندې یو قسم ته بوج دی دی او نه شو کولی چې مونږ د دې نه وځو. نو زما خپله باندې مخکې هم دا درخواست کړی او بیا به هم انشاءالله یو درخواست کوم چې دغه کمبوتات چې کوم دی دا پوره کړي. اوس زه د امیر المؤمنین حفظ الله نه ډېره زیاته مننه کوم چې دغه 650 بسونه دغه کلي دي دا منظر کړي دي. انشاءالله چې په دې باندې زمونږ سترګې یخې شوي دي او دغه باندې زمونږ لس حال شوی دی. الله دې وکړي چې نور توجه هم دې خبرې ته
مننه توحیدی صاحب. البته په دې برخه کې نورې پوښتنې هم را سره سته، مخکې تر دې چې نورو سوالونو ته مخه کړو یو اوریدونکی را سره دی، له دوی به واورو ځوان فکر له ازادي راډیو. مهرباني وکړه.
مهرباني. صبر صاحب سلامونه قبول.
وعلیکم السلام.
راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته تاسو دواړو معزز مېلمنو ته سلامونه وړاندې کوم. تشکر. چون خبر دا سوانزی پر مشکلات بانده دا بلی هو دلتا دا سوانزی و مشکلات خو یو دادی یو پا دا مزانینو که مشکلات تا او بل خبر دا دا چه اغا معاشونه که یو معلم تا ورکول که جی اغا معلم دا دغا پا دغا بانجم سو کزرنه شکی چې یو خدای شوونځي اکثره د شوونځي شاګردان په مدارسو بدل سدلته دلته دوشه په پټکر کې دی، یو شوونځي دی او مدرسه ده. نو دلته ډیر خلک تشویقیږي او مدارسو ته بس کې 15 نفر طالبان ودرلود هم هغه مدرسه ده، 11 نفر طالبان ودرلود هم هغه مدرسه ده. ډیر تر شوونځي دلته خلک اوس مدارسو ته تشویقیږي. او بل خبره دا ده چې د معلم معاش څه دی؟ نو هغه متخصصین چې واقعا څه درس ورکوي په مضامینو باندې خلک پوهوي، شاګرد پوهوي، هغه متخصصین پیلا نسته. ولې په دې نسته چې هغه خلک چې په نورو معاشو کار کوي هغه ولاړه دلته د پسمانده معلمین پاتې دي. نو هغه په دغه اندک معاش باندې هم دوی مجبور و مکلف چې ګزاره وکړي، ولې کار نسته. نو دغه مشکلات دلته په جوزجان کې موږ لرو.
پښتو څه ډیر وخت له ازادي رادیو سکله راپورونه خبرو، خلک دا وي شکایت لري سي کار نسته کار نسته کار نسته کنه. لیکن په ورته وخت کې آیا دا امکانات شته هغه کسان چې په کورونو ناستي یا هغه کسان چې تقاعد شوي دي کله چې یو پروګرام ورته جوړ شي چې دوی معرف ته جذب شي په ځای د دې چې 8 ساعته په مکتب کې تدریس وکړي، فرزند فزیک، کیمیا، بیولوژي هغه مضامین چې ډیر حیاتي دي د دغه لخاطره فرزند د ورځې 2 ساعته درس ورکړي، په دې کم معاش باندې گزاره وکړي او چارواکي هم ورسره یو موافقه ته ورسي. آیا دا یو حل لاره در تشکاري پښتون څه؟
دغه حل لاره خو دا ستا پر موده دی، رشه پر موده ده، خو دغه حل لاره ته څوک توجه نه کوي. اوس فرزند که په دا کم معاش باندې چې بیکار هم ناشي، که په دا کم معاش باندې دغه وکړي اکتفا وکړي خو ډېره صحیح ده. ولیکن دای دی چې په افغانستان کې یو قیمتي ده، بل هغه کسان چې اته نفره نه نفره یا لس نفره نانخور ولري او دغه معلم هم تنها ګټونکی دی، نو هغو ګزاره په دغه نه کېږي. هغه وایي چې زه په ریاړه کښې چې یو شی خرڅ کړم تر دغه معاش مې هغه دغه دی، هغه راته بهتره دی، نو تر دغه معاش یې وشه ما ته راکوي. او بله خبره دا ده، زه درته تر اوسه د چا چکر نه دی شوی. دغه حل لارې شته، ډېرې حل لارې نورې هم شته چې د شاګردانو د معرف یا د معلمینو مشکلات حل کړي. اوس دلته په افغانستان کې اوناشیه کشر تقریبا د جامعې نیم کشر تشکیلوي. اوس هغه د تعلیم معروفه پاتې دي، هغه معلمین یې هم اکثره چې پر ناستې دي، یو څو معلمین یې کوي، نور یې پر کورو ناستې دي. نو په دغه باندې د خلکو اقتصاد ضعیفه دی، خلک دغه حل لارو ته زړه نه ښه کوي.
ډېره مننه پښتون صاحب چې په خپرونه کې مو برخه راسره واخیسته. ناصری صاحب، څرنګه دغه کومه پوښتنه چې ما له پښتون صاحب اورېدونکو څخه وکړه، آیا دا امکانات شته چې دغسې یوه لایحه ترتیب شي او هغه تصویب شي چې هغه کسان چې تکړه دي لیکن په ورته وخت کې نور کارونه کوي، هغوی فرضاً یو ساعت دوه ساعته په یوې لیسې کې، په یوې منځني ښوونځي کې، هلته ساینسي مضامین تدریس کې، نور بیا خپل کار پسې لاړ شي، آیا ممکنه ده؟
ډېره زیاته مننه شوبر صاحب محترم، بالکل چې ممکنه ده. او دا مسؤلیت هم ده، اجتماعي مسؤلیت هم ده، وطني مسؤلیت هم ده، چې معرف په برخه کې باید معرف لاسنیوی وکړو، ځان ته مسؤلینو ته موضوع باید راجع نه کړو. موږ هم باید ملت هم په تعلیمي برخه کې د خپلو اولادونو د خیر روزنې لپاره او د دې ملت د بچیانو د سالمې روزنې لپاره خپل مسؤلیت ادا کړو. زه به تاسو ته یو ښه مثال درکړم. په جمهوریت کې موږ دا کمپاین وچلو او الحمدلله په ځانته په سرخود کې چې دغه برخې ټول مدیریت ما کو، ټول ننګرهاریانو ته معلوم دی، د ځوان اعظم په مدیریت کوربتوب لویه غونډه مو سرخود ته وبلله، فورمې مو ورته تنظیم کړې، اعلان مو کړ چې افتخاري باید راشو د معرف سره کار وکړو، دا ماشونه به بیانې، دا مشکلات به نه وي او دا مسایل به نه وي، دا به ټول حل شي، ځکه دا زموږ ستاسو مسؤلیت ده. دا به ته دا باور وکړي اته سوه څو کسانو ثبتنام وکړو، برحاله په ښوونځیو کې انګلیسي ژبې، ریاضي، فیزیک او ګڼو مضامینو د تدریس لپاره حاضرېدل او ولته افتخاري درس ورکو. بیا معرف یو تشویقي برنامه په لاره واچو، لغه وخت کې ویل چې دغه خلکو په سختو کې موږ سره پرته له ماشه کار کړی، نو که د ګمارنې لړۍ شروع کېږي لومړیتوب به دوی ته ورکو چې هم تجربه لري، هم یې قرباني فداکاري ورکړه. نو اکثره یې مقرر هم شول، حتی خویندې پکې وې، ډېرې خویندو دغه کمپاین کې برخه واخیسته او عملي ښوونځیو ته درس شروع کړ. نو دا بالکل کېدای شي
دا خو دسته چې کېدای شي په یغه وخت کې به همدغه کسانو ځینې نورې عایداتي سرچینې درلودې. په اوسنی شرایطو کې چې عایداتي سرچینه څوک نه لري، مثلا یو څوک دی تقاعد شوی دی، د تقاعد معاش هم ګډوډ دی، صحیح ده چې عمر یو څه زیات شوی دی، خو په نوره نړۍ کې هم همداسې د ضرورتونو په وخت کې تقاعد یو دوه کاله ځنډوي. حتی په پرمختللو اروپایي هیوادونو کې دا جنجال هر کال وي تر اوسه پورې. داسې امکانات نشته چې له مسؤولو چارواکو سره خبرې وشي چې فرضاً په ریاضي کې، په ساینس کې، په انګلیسي کې، په بیولوژي، کیمیا، فزیک او دغسې مضامینو کې استادان نه لرو، دغه فلانی چې تقاعد دی دا به صرف راځي د ورځې به دوه ساعته درس ورکوي، د دې دوه ساعته په مقابل کې که بیا کم امتیاز هم واخلي هغه به د ده لپاره هم یو څه وي او زده کوونکي به هم څه زده کړي. دغه ته څرنګه حل یوه لاره پرانستل کېدای شي؟
دا بالکل شونی ده. شبر صاحب محترم، څو موده وړاندې د معرف یو معاون تقاعد شو، رخصتي مراسم و او د رئیس صاحب د معرف وروسته زما وینا وه، د معرف ټول کارمندان ناست په ننګرهار کې. هلته مې دا وړاندیز وکړ چې دغه تقاعد شوی باید ضایع نه شي. څوک چې تقاعد شوی و، ما یو مثال ورکړم، مال چې دا هم دا اوس پیاده تر کابله پورې شوخي مکړه دا تلی شي، یعنی دومره دا صحت ښه ده الحمدلله. نو دنه باید استفاده وشي، که بالمقطه قرارداداتي نه شو کولی، بودیجه نه لرو، باید په افتخاري مسایلو کې ترې مشورې واخلو، عملا په کار واچو. زه متقاعدین استادان پیژنم چې همدا اوس خصوصي مکاتبو ته ځي، مدیریت کوي، تدریس کوي او الته دغه په یو ناچیز ماش باندې الته کوي ځان مصروف کړه. خو کورن پښتنو کوي چې ماته ماش مطرح نه ده، ماته مهمه دا ده چې دغه اړیکه مې چې ټول عمر د معرف سره پالل دا باید پرې نشي، دا باید وپالم، دا باید وساتم، ځکه کور کې تنګیږم او اوس هم ذهن مې ښه ده او الحمدلله کولی شم چې زه یو څه د دې وطن حق دغه ادا کړم. نو که دغه لړۍ یو میکانیزم ورته جوړ شي منظم او هغه تقاعد شوي استادان چې هغوی صحت نسبتا ښه ده او که سهار دخوانه نشي کولی، ماسپخین دورې موږ لرو، ماسپخیني ډېره لویه دورې موږ لرو، همدا ننګرهار لیسه درې دورې دي، حتی شپې لیسه لرو، موږ کولی شو چې دوی د دوی له تجربو نه د دوی له خدای ورکړي ظرفیت نه استفاده وکړو او په معرف د بهبودو پراختیا او غښتلتیا په برخه کې دوی موثر تمام شي. خدا له ښه مدیریت غواړي، تشویق غواړي او کار غواړي. دا ډیر اسانه ده، یعنی هیڅ سخت نه ده، فقط لږه مینه غواړي چې د خلکو ته لږ مینه ورکړ شي، لږ وخت ورکړ شي او لږ دغه پروسه مدیریت شي تر څو دا جذب شي. همدا اوس په سوانیو کې د دوی ټول سوانی موجود دي، یعنی دا نه ده چې موږ ډیټا ټول کور په کور پسې ګرځو، سوانی موجود دي، ټلیفون شمیره شته چې سوانو مدیریتونو ته وظیفه وسپارل شي، دوی راوغوښتل شي. زه په دې مطمئن یم چې 90% دا پروسه کامیابیږي او 90% دا پروسه بریا خواته ځي.
مننه نصری صاحب، مننه. ځوان فکر خپرونه لازدی رډو اوري. د خپرونې موضوع مو د افغانستان معارف دی. محمد کریم ناصری او حیات الله توحیدی په دې خپرونه کې زما میلمانه دي. یو اوریدونکی راسره دی، دوی ته به ورشو چې د دوی نظر به هم له تاسو سره شریک. مهرباني وکړئ ځوان فکر لازدی رډو.
مننه شبر صاحب، سلامونه.
سلام سلام احمدی صاحب، خیر؟
مننه روغ اوسئ کې مهرباني ته سلامونه. شبر صاحب، مننه ښه خبرې وکړي. نو موږ تاسو وګورئ تکاوتو استادان افغانستان کې یو معمول ده، تاسو بهتره معلومیږي چې زیاتره زموږ تاسو وطن کې واسطې چلیږي، نه سړی کې واسطه نه لري، هغه بیا برسره به کېږي، یو بل څوک بجای راځي، یعنې هغه داسې سړی استاد راځي چې هغه څومره پوهه نه لري تقریبا، هغه استاد چې تقاوت کېږي بهتره قیمت تر به کېږي. نو په ټوله کې باید هغه وړ کسان تقریبا تخصص لري، هغه استادان چې برجسته دي هغو ته باید ځای ورکول شي. نو دوی ښې خبرې وکړي، رښتیا هم که دوی ته یو راجه وشي، نو زیاتره تکړه دي ځوانان دي، یعنې فکر کوي زاړه دي تکړه دي، نو دوی هغه باندې زموږ تاسو کې پوهه هغه سره ډېر ځای پیدا په ټولو کې چې موږ ګورو دغه ماشومان چې موږ وینو تاسو مدانې چې وایي ټولو کې دوی ناکامه یې، تقریبا زیاتره خلک یا واسطه کوي یا مثلا جمهوریت خبر زیاتره خلکو رشوت ورکاو، یعنې هغه نمرې به ورچې کوو دی. نو په ټولو کې دغه سیستم خو مهمه سیستم دغه علم سیستم ده، تقریبا باید یو سړی هر څوک روزي تقریبا هغه پوهه پیدا کړي، تقریبا یو څو وړتیا ولري، یا انجینر شي یا مهاجم شي یا مثلا نور عمر کې یو کارمند شي، تقریبا کوشش کوي چې یو ښه تخصص د ځان د غوره کړي هم چې کامیاب شي. نو په ټولو کې چې موږ ګورو دغه ټول کارونه نیمګړي، یعنې په ټولو دغه څلوېښت کاله یا درې خو یا کم چې موږ ګورو، یعنې کار د کار نه ستار کېږي، یعنې استادان زیاتره پوه، استادان موږ ځان لرو دومره پوه دي، شبر صاحب چې بهات زیات
احمدی صاحب او بخشه په تاسو له بغلان نه زنګ وهلې، په بغلان ولایت کې، بغلان ولایت کې د کتابونو موضوع څنګه ده؟ په مکتبونو کې کتابونه کم دي؟
شبر صاحب دغه خوشبختي دغه چې کېده چې دغه وخت کومو کې به کتابونه به کم وي، چا به چې غوښتنه کوله پښتو لپاره تقریبا هغه به ډېر کم وي. نو اوس هغه زه به تا خپل کتابونه رسېږي، نو دغه یو څه ډېر کومکونه وکړه مکتبو کې، نو چې خیمې زیاتره پالتو شیان ورکړي، زیاپګي نه د دې کوي چې د اور استفاده وکړي، دا بکسې ورکړي ماشومانو ته. نو په ټولو کې چې وګورو یو څه ډېر خپل زیات زحمت سره خپل دنه اخره ده، خو د موږ د حکومتو له خوانه زیاتره وخت موږ د ګل راځي باید په ونه ته د مخ مې چې ورې ډېر رښتور کې، یعنې د لا زیات رښتور کې، نو زیاتره مسره باید په دې وي چې په جوړ ته ډېر شي، په دې معنی چې موږ باید لوستي کسان وشي، اوسنی ځوانان چې وګورو موږ ته چې زیاتره دا وړې جوړې چې ډېر علاقه لري مکتبو کې، جنګ نشته، آرامي ده، ټول لیواله دي چې مکتب کې ماشومان دې چې مولانا مندلي چې خپل هغه باندې باید سبق نه ویلي، مکتب نه پیوي دي، مګر اوس وینم هغه ټول ټول نه وایي، نو په دې خپل باید چې استادان زیات چې په استادان د مخ کې شي تدریس ورکي چې بیا ستر لاسه کې شبر صاحب محترمه.
ډېر مننه احمدي صاحب چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخسته. یونیسف ته اشاره وشوه، یونیسف په افغانستان کې په لسګونو ښوونځي لري، دی راپور لمخې نن سبا 115 شپېته ښوونځي تمویلوي چې په ځینو ښوونځیو کې د سولر انرژي هغه کړې ده، شونځو ته ور کړې ده، څاګانې استلې دي، تشنابونه ورته جوړ کړې دي، او د چاپیریال زده کوونکو ته برابر کړې ده چې زده کړې پکې سمې ترسره کړي. د کتابونو موضوع ته راشو. توحیدی صاحب، مخکې هم د کتابونو موضوع ته تاسو اشاره وکړه چې کتابونه کم دي، دغه مشکل څرنګه حل کېدای شي؟
نو دغه خو مشکل خو په ټول افغانستان کې هم مشکل دی، دا د تیر نظام نه راپدې خو دا مشکل را روان دی، او د کتابونو ډېر سخت مشکل دی. البته هغه موسسات چې دلته کار کوي د معرفت په برخه کې، کېدای شي چې هغه موسسات چې کوم دي هغه مونږ سترګې په لارې یو، هغوی ته چې دا مشکل زمونږ پوره کړي نو دا به ډېر زیات ښه وي، ځکه موسسات دلته ډېرې ښې نتیجې ورکړي دي په معرفت کې، او وسم لګې دي کار کوي او کار په سر دي، الله دې روغ لري. نو دغه مشکل چې کوم دی، دا مشکل افغانستان دی، او موږ غواړو چې د هر نگانې په بارو باندې موږ کوو، په موسساتو موږ کوو، زمونږ دغه مشکل ته د پای ته کېږي، دغه کتابونو مشکل زمونږ حل کړي، ځکه دا لوی ستونزه ده د کتابونو.
مننه تابیدی صاحب. ناصری صاحب، ستاسو وړاندیز څه دی؟ مثلا مؤسسات دا کار نشي کولای، ځکه د کتابونو چاپ او د کتابونو خپرول ډیر لګښت هم غواړي، حل لار تاسو څه ښکاري؟
ډیره زیاته مننه شیبر صاحب محترم. په جمهوریت کې ډنمارک هیواد په دې برخه کې ډیر همکاري کوله، یو سایډي ډیر همکاري کوله، نړیوالو ډونرونو قطر هیواد د دې کتابونو غو چاپول، هغه همکاري کوله. یعنی دا واقعا چې دا د افغانستان لوسی پورته ده، د موساتو لوسی پورته ده، دا یو تو هیوادونو حمایت غواړي. نو په دې برخه کې د دولت مسؤلیت جوړیږي چې مغه هیوادونه او هغه حکومتونه چې د افغانستان سره اوس تعامل لري، همکاري لري، د دوی توجه راجلب کړي، دوی ته ځینې پیشنهادات او ځینې مسائل شریک چې د کتابونو د پنګونو په برخه کې اولی والته وخی، او موږ دلته په افغانستان کې په کابل کې ملي دولتي مدبل روچ په جمهوریت په اواخرو کې موږ 12 میلیونه کتابونه په چاپ کړل، چې له ډنمارک نور هیوادونو نه هم کاغذ خو هم ډیر منظم او ډیر پاک او ستره چاپ شو. نو موږ دلته امکانات لرو، تخنیکی سنځنه لرو، ظرفیت لرو، کادرونه لرو، په دې برخه کې بر حال دلته دغه مدبع چې دولتي مدبع ده یا نور مدبع دي، خصوصي لوی مدبع دي، کولای شي کتابونه چاپ کړي. فقط په مالی برخه کې ډونر ته ضرورت ده، او ډونر تفاهم شبه غواړي، تعامل غواړي، په دې برخه کې توجه غواړي چې توجه وشي. یعنی باید اسلامي امارات مشران او مسولین دا په خپل ستراتیژیک پلان کې ونیسي او په لومړیتوب کې ونیسي، ځکه چې کتاب نه وي درسي بهیر نیمګړی ده، هیڅ معنا نه لري، درسي مواد نه وي، امکانات نه وي، تحصیلي چاپیریال، تعلیمي چاپیریال چمتو نشي، نو زده کړه بے معنا ده، بے هدفه ده. نو دا ډیر ضرور ده چې هم د ښوونځیو د ودانیو د جوړولو په خاطر او هم د کتابونو د پروسې مختولو په خاطر باید څو هیوادونو سره خبرو وشي، او دا د تعلیم د پیشرفت لپاره دواړه ډیر مهم عناصر دي، او د په پنګونې لپاره نور هیوادونو ته اړتیا ده چې په دې برخه کې ډونران جذب شي او زمينه ورته برابر شي. مونږ کولای شو ځینې بدیل لارې لرو، مثلا اوس په معدنونو کې لوی پنګونې روانې دي، مونږ کولای شو چې په معدنونو برخو کې هغه ته لاس ورکو، هغه مکتب دغه برخه کې امکانات برابر کړي، یعنی د سی مفت کارونی کې مونږ الحمدلله زیرمې لرو، اجتماعي لرو، د افغانستان د بهبود لپاره باید په دغه وخت کې خپله مدیریت شي، او کولای شو قرارداد ورسره وکړو، مونږ یو خو معدن په واکه ورکو په مقابل کې 2 کال 15 کال شپه کار لس کال د معرف دغه مهمه برخه هغه کې مدیر ملاتړ وکي. نو دا ډیر ضرور ده. شبر صاحب محترم، په لوی غونډو کې، په لوی برنامه کې اول ناره د حق ناره زمنګ د تعلیم د ملاتړ په خاطر چې مو د مخ کې په ریاست وزرا کې غونډه و، د مشرقي په سازولي مونږ غوښتل شو، او تم وینا و اول خبره مونږ د تعلیم و، دا غوښتنه مونږ له ټول مسؤلینو سره شریک کړي، په ډیر صغر د مشارکې کړي. دا اوس چې تاسو سره خبر کوم، نن دونی می بجې د لوړو زده کړو وزارت د دفتر رئیس سره زما ناسو شخص ته اوسره دا موضوع ټول مطرح شوی دی. یعنی منګه د خپل کورنۍ دند غنو او ایمانی او اخلاقی مسولیت غنو چې هر چا تر غوږی ورسو توجه ورته واړو.
ناصری صاحب، او بخښه د چارواکو جواب تاسو ته سو. دغه جواب تاسو
یو شې چې شبر صاحب محترم ز په دې خلک می پیژن چې سپینګویم په جمهوریت کې می هغه حقایق ویل وسم ویم سبایم ویم او په دې باور لرم چې حقایق ویل امراض مشخص کول دا زموږ مسولیت ده چې باید مسولینو ته هغه کو پګوت کو او دوی د کور ودانی منګه چې موضوعات ورسره شریک کړي په ډیره سړه سینه همدغه د ارګ مجلس لا مجلس شوی نو په سبا همدغه موږ غوښتنې مکتوب شوي ولایتونو ته ورسېدلې یعنی عاجل اقدام کوي خپل چې څو امکانات او ظروف لري په غوښه استفاده کوي خو دا چې د نور هوادونو سره په خبرو شي ځینې مسائل ملي کچنې فرام ملي نو هغه ستراتیژیکو هڅو ته اړتیا لري هغه بیا لاندې موده کې حلول
لیکن تاسو ناصری صاحب دلته دا خی دغه موضوع چې مخکې په خبرونه کې یاد شو مثلا د شونکو د کمبود مسله لکه څنګه چې باس پیو شو چې دوی کولی شي چې د لاند وخت لپاره په شونځیو کې د متقاعدین یا هغه کسان چې له معارف نه بهر دي مثلا هغه را جذب کی صرف یو دو ساعته شونځیو کې ساينسي مواد تدریس کی دغه رقم پیشنهادونه هم شوی دي ل دې چارواکو ته چې کچرته یو حلاره پیدا شي
مونږه ورته مثالونه ورکړی دي او نظر هم ورکړی مونږ یوازې د سند چې نقد کو ان اصلاحي نقد کو بلکې وړاندیزونه مرسله لرو طبيبانه پیشنهادونه مرسله مونږ مخته کړی دي مثلا من په امداوس مشرقي کې نه خصوصي پانتونونه لرو او یو دولتي پانتون لرو زمنګ د سنفونو او لمرګان زه په دې مطمئنه مچ دولسم صنف ته ودره د انجنیری پونځو ماسیدین دا به د سیو درس ورکی چې زه په دې مطمئنه مچ کډیش کلنو ساز ورکینو د دنه بد د تدریسي درسي شوخی او بد بنی دومره مونږ امکانات او ظروف لرو مونږ دا ورته پیشنهاد کړی دي چې مونږ کولای شو چې پانتون تونونو مغاګو کو چې په دغه برخه کې همکاري وکړي 2 ساعت 3 ساعت دا چې پانتونونو موږ لرو چې بل سره همکاري لري په خونځي کې نو دا بالکل کې ده شي امکان لري چې دا وشي موږ دا وړاندیزونه شریک کړیم دي یعنی په پانتونونو کې انجنیری پونځي شته نور پونځي موږ لرو کمپیوټر ساينس پونځي لرو کولای شو چې دا د محصلینو نه تکړه محصلین راټول کو بعد له وخت هغه چې بعد له وخت غوي خپل درس زی سهار د خوانه درس ور او چې سهار له خوانه غوي مسؤل شو ماسپښین له خوانه دوی دغه د معرف د لاسوی په خاطر دغه پروسه کې صحیح مشارک شي نو دا امکان لري او باید وشي او تعقیب وو به ترڅو چې یو ښه نتیجه ورکړي لکه څنګه چې جمهوریت کې مغه ملي کمپاین نتیجه ورکړي وو
مننه توحیدی سب کتا ستراشم یو ډیر مهمه موضوع چې په دې تیرو څلورو کلونو کې بیا بیا او بیا لرسنیو یاد شوی ده هغه د دنجونو د مکتب موضوع ده چې لشپشم ټولګي ور پورته د شونځي پرانسل شي دغه موضوع کله تاسو په خپل ولایتونو کې له چارواکو سره یاد کړی ده یا هغه یې سرجمنه کړی ده چې ممکن پر راتلونکي کال کې د دې غم خوړل شي او کنه دا موضوع هم د سپاتې
دغه موضوع ان شاء الله د مخکینه د مشرانو سدل ته مطرح کړی دا اوس کې ناستری خبره مو سره کړی دا او دا چې زمونږ مشر امیر المؤمنین حفظه الله هغه دا خبره امرسانی پوری پرې شي دا چې څو مونږ یو لایحه جوړ کړی نه دی او امر صاحب پر بدا باندې هغه په دغه وجه باندې دا چې زمونږ یو مشر دی او امیر المؤمنین دی مونږه تاسو واجب غنو واجب دی نو په دغه وجه باندې هغه بن کړی دی مونږ په دغه شنو هر څه حل دې وکړو هغه یو ارمان سره سره دې یو خبره کړل ان شاء الله شغل مرکی ته په دغه وجه باندې به موږ دې ته په دغه غوښنه کړل نو په دغه کې ساري دې کړی او موږ د مشر خبره ده هم څه پرتا ده څه پرتا ده
ناصری صاحب تاسو څنګه دا تاسو چې له جنو چارواکو سره مهم کتلی دي دا موضوع په ورستیو کې تاسو یاد کړل د دنجونو د مکتبونو
شبر صاحب محترم زه فکر کوم ما 200 نړیوالو کورونی رسنوي سره په دې تړاو مرکه کړې او مرکه موجود دي او پرته دا غنه له مسؤلینو سره له مولوی صاحب کبیر نغوه کې سیاسي مرسل لغنه رانیولې تر شیخ صاحب ندا محمد ندیم لوړ زکر وزیر زه مثلا یو مثال درکوم چې مو د مخ کې سیلاب صاحب د ودونی لوې برنامه په مشرقي کې لرله او د ملي ازمنې ادارې له مشر شیخ صاحب باقی قانون ورسره زما ویناوه ټول په د ودونو په مسایلو خبرې کړې ما ټول فوکس د خويندو د تعلیم او د تحصیل د چاپريال جوړولو او د غم لسانی مو د ختمولو او دغه مشکل حلولو یعنی داسې سټیج او داسې
جواب هم څه تر لاسه کړی دی، خصوصا د شیخ ندیم ډیر خلک تورنوي چې دی یو لږو کسانو دی چې د نجونو له مکتب سره مخالفت کوي. تاسو څه جواب تر لاسه کړی؟
مونږ جواب مثبت تر لاسه کړی، هغه چې مونږ دایمي د موضوع نه ده بند کړی. مونږ کوشش کوو چې د موضوع ته داسې یو منطقي حل لار وباسو چې د ټول اسلامي هوادونو ته یو نمونه وي او په پورا حجاب او مستور مسؤون او محفوظ چاپیریال ورته برابر کو، ترڅو د غستونزه په جدید ډول حل شي چې هیڅ څوک د انتقاد د چا د انتقاد وړ نه وي، او موضوع د افغانستان د فرهنګ او کلتور او اسلامي ارزښتونو مطابق دا موضوع حل کو. منګه بیرته بحث هم دا او چې دا حتی زما وړاندې دا چې د سپین بولدک نه تر تورخم پورې کوم ټول پښتنې وي شو، نو ممکن 90% خلکو چې دا د تعلیم د خويندو حق ده، او په دې برخه کې د مشرانو توجه غواړو، او په دې برخه کې مشران باید د خويندو خپل اولادونه وګڼي او د دوی حق تم رسیدګي وکړي، لکه څنګه چې د بدو رواجونو پر وړاندې جديدي دا یو اقدام ده، لکه څنګه چې د بدو په ورکړ کې جدي اقدام کوي دا ښه اقدام ده، لکه څنګه چې دوی د نورو حقونو په پالنه کې جدي اقدام کوي، که په نکاح تړلو مسایلو کې دوی خوخه ته ګوري دا یو ډیر نیک اقدام ده. همدغه سي تعلیم هم دوی یو حق ده چې دا د اقدام لا تړه موشي او د پروسې لا تړه موشي او دغه مشکل حل شي. نو ملک دا تاسو راټول کې نو 90% خلک 80% خلک ودرته چې موږ د خويندو تعلیم غواړو، همدغه بنسټونه سي او اعلان وکړي چې دغه د ملت غوښتنه ده، مونږ د بهرنیانو فشار نه منو، مونږ د خپل وطنوالو د ملت د دغه مشروع غوښتنې پر اساس چې مونږ ته په رسمي لیک او په رسمي پورتل ټول پښتنه وشي او پښتن پاڼې وبښل شي، په دې اساس مونږ ته راکړ شوی، نو مونږ مجبور چې دغه مشکل حل کو. نو دغه خبره هله بخون کې ویل چې موضوع به ان شاء الله حلېږي، کوشش کو چې مسؤلانه اقدام وکړو د موضوع ته د پایټکې کېږو، او مونږ هم په زوري کو دویم کوم مشرانو سره چې موږ ناسیو باور وکړي، موږ فکر کوو چې دوی موږ ډیر خفه دي او ډیر په دې مسله کې جدي دي، خو ترڅو چې دا حلېږي او دا موضوع ته حل لار پیدا کیږي مو سړی نشي ویل چې یو میاشت بعد یو کال بعد دا نو مبهمه ده، ګونګه ده.
په همدغه د ابهام په برخه کې تاسو دوی ته نه دی ویلي چې دغه خبرې چې تاسو د دوی په قول ازادي راډیو ته وکړي، دغه خبرې په اول کال کې هم کولې، نو څلور کال مخکې هم دا خبرې وې چې چاپیریال برابر وو او د افغانی او اسلامی اصولو په اساس باندې به دا مکتبونه پرانستل کیږي، لیکن وخت دوی نه ټاکي چې کله
نه د وخت پړه خو دوی قطعی خبره نه کوي. اول بحث دا و اول ورځو کې چې اده خپل د امر سانی موده ته نه کی، مثلا دغه کال تر دغه میاشته پوري په دې باندې ډېر لوی بحثونه روانو په مرکز کې، هغه وخت چې مونږ دلته د پانتونو سره ګډ کار کوو، زه د پانتونو اتحادې عماډي کوریسم، په دې برخه کې ډېر بحثونه جدي وو، مونږ هم په ډېر بحثونو کې غوښتل کېدو، کمیسونونه جوړ شول، په ډېر برخو کې مو خپل نظریات شریکول، نو هغه وخت دا بحث ډېر جدي وو او تمام دا و چې ممکن د اده خپل د امر سانی د موده ته نه شي، خو هغه موضوع بیا موږ سه پات شو، بیا کله چې موږ مراجعه کوو، پوښتنه کوو، یا کوم شخصي انداز کې کوم مجلسونه کې کینو، نو د دوی خبر هم دی چې لپامه نه د غرزول شي بحث لاندې ده، او ترڅو داسې چاپیریال جوړ شي چې استاد خزینی، کارمند خزینی، ټول چاپیریال اصلاحی چاپیریالی، شهری چاپیریالی، دسی چاپیریالی چې موږ هغه ته ورسیږو، نو په دې لټه کې
نو خو ستونزې پدې کې ده. دا تاسو چې کوم خبره وکړه چې استادان جونی او میرمنی وي هر ورځ چې مکتب تړل کیږي یو ګام په شاته، ځکه چې خود استادانو شمیر کم د زمان په حساب یو ګام شاته ځو کنه کمیږي، هغه استادان چې فرضاً څلور کاله مخکې دا توان درلود چې درس ورکړي، هغه او د تقاعد عمر ته رسیدلی د استاد درس نشي ورکولی، نوی نسل د استادانو نشو روسلی کنه، یعنی دا خو مشکلات په زیاتېدو دي. توحیدی صاحب، د دې لپاره چې دا خپرونه راغونډه کړو، په ورته وخت کې مو په دې خبرې ونه کړې چې د معارف په برخه کې د په ختیځ کې مثبت ګامونه څه اخیستل شوي دي، منفي خو ډېر شول. توحیدی صاحب، له توحیدی صاحب سره مو رابطه قطع شوې ده. ناصر صاحب، کله تاسو واورو مثبت ګامونه څه اخیستل شوي دي؟
څه شان چې مونږه هیله بخون کې هیله را بخلې او هیله بخون کې ورته هیله بخون کې دی، البته هغه دا چې په اکثر مکاتبو کې د نندارتونونو دا برخه ډیره قوي شوې ده. اکثر خون کې بخنه غواړم زکون کې مونږ ګورو چې هغه پټ ظرفیتونه او پټ ورتیاوې راښکاره کیږي ورځ تر بلې. ډیر که هغه لاسي صنایع هغه که تخنیکونه وي دا ورځ تر بلې دغه برخې ته ډیر کار کیږي. دا یوازې د تخنیکي مسلکي زده کړو مربوط اوسنه دي. اوس په ټولو مکاتبو کې دغه یو سیالي روانه ده او معرفي ډیر حمایت کوي. دا یو ډیر لوی او ښه برنامه ده. مثلا سمو د مشکې په ننګرهار کې د ختیځ خراسان په نامه یو مکتب هغه یو ډیر ښه نندارتون برابر کړو. ځکهونکو داسې شیان نندارې ته وړاندې کړل چې که امکانات او ظروف ورته برابر شي کولای شي یو په ساینس کې یو انقلاب راولي. همداسې په نورو مکاتبو کې دا لړۍ شروع ده او روانه ده، په دولتي مکاتبو کې، په خصوصي مکاتبو کې، چې دا یو ډیره مهمه خبره ده. دویمه خبره دا زری ډیر جدي څارنه هغه زکون کې چې پټېدل مراتب کې دغه مراتب اوس نشته، هغه زکون کې څارل کیږي، حاضری جدي څارل کیږي، د استادانو حاضری جدي څارل کیږي. بل مهم موضوع دا ده په کتابتونونو کې، هغه وخت کې چې په معرف کې 215 ته کتابتون ځان ته په ننګرهار کې منګلار، خو کله به چې موږ ورتلو د ګرد نه بډکو د مطالعې فرهنګ بیخي ورکو. د کې اوس هر یو کتابخانه ته مسول استاد ګمارل، هغه د کتابخانه خلاصه ده، هر شاګرد هر محل کول شي له کتابخانه استفاده وکي. یعنی د مطالعې فرهنګ د پیاوړتیا لپاره اقدامات شوي وي چې دا یو ډیر لوی خبره ده. ورس تر بلې دا فرهنګ ترویجیږي او پراختیا پیدا کوي. دا یو ډیر ښه موضوع ده. دغه څه ځینې مثبت شیان دي چې باید د یادونه او ستاینه وکړو چې په دې برخه کې دوی جدي اقدام کوي، مسؤلیتونه پیژني، کوشش کوي چې اداره معارف ولس سره همغږي وساتي او په دې برخه کې ولس هم سهم کې د معارف د بهبود لپاره پرمختګ لپاره. یعنی د ولس سره هم همغږي موجوده ده، شوراګان شته، اتحادیې فعالې دي، اتحادیو خبرې اورېدل کیږي، که د خصوصي مکاتبو دي که د دولتي شوراګانې دي. نو دا یو ښه نیک اقدام دی، د ستاینم کوو او دا یو مثبت بدلون دی چې په معارف کې موږ حس کوو. چې پخوا متاسفانه داسې نه و، پخوا غیر حاضري به ډېره وه، مراد به کېده د قومي مشر، د وکیل، د ولسي جرګې، ولایتي شورا، بل مداخلې. اوس دغه مداخلې، دغه لاسوهنې د لاسنیوي په هغه بدل شوي دي او حکومت هم دې برخې ته توجه کړې ده او څارنه او نظارت جدي ده.
ناصری صاحب، یو موضوع چې مخکې یاده شول او بیا په بحث کې خبرې پیو نه کړې، هغه د ښوونځیو د ودانیو ستونزه ده. که څه هم ځینې مؤسسې په دې برخه کې لا هم مرستې کوي، ستاسو په ننګرهار کې د نوو ښوونځیو د جوړېدو چارې څنګه روانې دي؟
هلته خو مثلا څو موده مخکې مونږ په پچی راګام کې د څو مکاتبو ودانۍ افتتاح شهیدانو، په چمتلې ساحه کې، په سرخود کې، په کامه کې، روداتو کې. نو دا لړۍ د موسساتو په ملاتړ روانه ده او همداراز د مکاتبو په ترمیم برخه کې چې معارف هر کال په پلان کې نیسي او ډیری مکاتب ترمیمي، د ترمیم چارې مونږ ګورو. دا هم دا لړۍ هم روانه ده، څارنه هم کیږي، هغه پیسې په خپل ځای لګول کیږي ځکه ولسي شوراګانې څارنه کوي. نو د ښوونځیو په جوړولو کې هغه اقدامات شته، یعنی بیخي د سینه دي چې هیڅ ښوونځی نه جوړیږي، ودانۍ نه جوړیږي، خو پڅ دي هغه څه چې لازم ده چې باید ترسره شي، هغه څه نشته ځکه بودیجه کمښت دی، بودیجه کمه ده، معارف لمنه ډیره پراخه ده. نو په دې برخه کې بیا هم زه یادونه کوم، لکه څنګه چې د کتابونو موضوع یو ملي ډونر ته، فرام ملي ډونر ته ضرورت لري، نړیوال ډونر ته ضرورت لري. همداراز مونږ په ودانۍ جوړولو کې هم د دوی مرستې ته اړتیا لرو. په دې برخه کې هم باید نړیوالې مرستې راجلب شي. یونیسف په دې برخه کې ډیره فعاله ده، مخکې سویډش کمیټه متاسفانه اوس نشته. ځینې نورې موسساتو چې هغوی په دې برخه کې رغنده رول درلود، نو بیرته دغه خلکو ملاتړ، دغه تجربو نه استفاده، دغوی له امکاناتو نه استفاده، دغه د اړیکو نه استفاده باید وشي او داسې مدیریت وشي او داسې همغږي شي. دا برنامه چې په ترڅ کې مونږ ډونران قانع کو چې معارف به طرف اعلان کو، معارف به طرف وي او معارف د ولس حق وګڼو، معارف د ولس برخه وګڼو، او په دې برخه کې دوی هم باید همکاري وکړي. متاسفانه یو ګیله چې موږ نړیوالو ډونرانو لرو هغه دا ده چې هر څه موضوع باید سیاسي نه کړي. معرف باید غیر سیاسي، معرف باید په هر وخت غیر سیاسي، زراعت هم غیر سیاسي، طبابت او طب هم غیر سیاسي. نو په دغه برخه کې د دوی پانګونې ته، د دوی سرمایه ګذارۍ ته، د دوی البته پروژو په برخه کې، په البته مصارفاتو کې دوی به ځای ورکي، دوی برخه ته لومړیتوب ورکي. او د افغانستان معرف پرې نه دي چې شاتګ وکړي، باید حمایت وکړي او به کوم هدف او به غرض یې ملاتړ وکړي.
مننه ناصری صاحب. تاویدی صاحب بیا پر تر سره مل شو. تاویدی صاحب، د شونځیو د ودانیو موضوع ته ناصری صاحب دا اشاره وکړه، تر دې مخکې چې ستاسو ټلیفون قطع شو دا خبره وه چې بیرته له دوی سره تخنیکی همکار راته اشاره کوي چې بیرته مو له دوی سره رابطه قطع شوې ده. نو دا بحث په دې شکل باندې راوون غواړو. ناصری صاحب، ستاسو وړاندیزونه څه وي چې د معارف په برخه کې که درې وړاندیز لري څه باید وشي؟
شیبر صاحب محترم، ډیره زیاته مننه. اول وړاندیز مې دا ده چې ولسی تجاران، ملي پانګوال، د دوی داسې یو کمیټه جوړ شي او داسې یو اکاونټ پرانیستل شي په ولایتونو کې، او دا ابتکار باید معرف رئیس صاحبانو کې چې هر تجار ځان مسؤول وګڼي، او که زکات بولي، که صدقه بولي، او که د دې وطن حق بولي، چې په دغه ملي کمپاین کې برخه واخلي او خپل د اړوند ولایتونو د معرف د پرمختګ لپاره ځان وقف کړي او په دې برخه کې کار وکړي. دویم، هغه ځوانان، هغه کادرونه چې هغه په دې وطن یو فیصد هم زړه درد کوي، باید د معرف د لاسنیوي په خاطر او د معرف د پرمختګ په خاطر دوه ساعته درې ساعته باید وخت ورکړي، د معرف د زده کوونکو د روزنې لپاره، د زده کوونکو د تعلیمي بهیر د پیاوړتیا لپاره او د ذهني ودې لپاره یو دوه ساعته درې ساعته ورکړي. درېمه غوښتنه به ملي نظام څخه دای چې معرف مطلق به طرف شي، سیاسي باید نه وي. معرف باید د ټولو مشترک کوري. اغه شپونکه چې په غره کې مال چرای، اغه زوی په معرف کې، اغم په دې معرف کې موږ سره صحیح مي، او اغم باید په نظریاتو کې شریک، اغم باید په انتقاد کې شریک، او معرف مطلق به طرف وي د ټولو ولسی. او کله چې معرف ولسی شي، او کله چې معرف ولس په کې صحیح شي، زه په دې سلسله نه ډاډم چې اغه معرف به پرمختګ پیدا کوي، اغه معرف به حسیني خواته زی، لوړتیا خواته بزی، او زلیګي به او امکانات او ظروف به ورستر بل ډیریږي. یعنی خېلو
تاسو کې ناصری صاحب، تاسو بله دا ستاسو درې مهم وړاندیزونه. دا د کادرونو په برخه کې مو ویل چې معرف ته باید توجه وکړي، دوه درې ساعته ورکړي. فکر نه کوئ که فرض دغه اوس د جلال آباد یوه لیسه ذهن ته ودروئ، که د دې لیسې په همغه کوڅه کې یو څوک وي چې هغه د فزیک تجربه ولري، د کیمیا، د بیولوژي، د ریاضي، د انګلیسي، که نه داسې مضامین چې کمبوتی احساسو، که چېرته نیم ساعت هم د خپلې کوڅې د لیسې د دولسمو ټولګیو یا د یولسمو ټولګیو زده کوونکو ته درس ورکړي، شاید ستونزه تر ډیره پورې هواره شي. مفته یو کورس ورته دایر کړي نیم ساعت. فکر نه کوئ چې حتی درې ساعته خو کېدای شي د ډیر وخت ونیسي، درې ساعته ډیر وخت هم دی چې مفته یې هغه کوي، مفته ورسره درس ورکوي، لیکن نیم ساعت خو ممکنه ده. څرنګه ممکنه ده چې داسې وشي؟
بالکل ممکنه ده. دا شویم دي، موږ مثالونه هم لرو. زما د کورنۍ غړو په دې برخه کې په درې میاشتو رخصتۍ کې، چې رخصتۍ راځي، په دې برخه کې اقدام کړي، کاري کړي. موږ کلیوالي خونځې سوادموزي کورسونه اوس نه لرو. دا تشه باید ډکه کړو، همدغه ځوانان ډکي کورسونه.
حتی هر ورځ ما مطلب ده، مثلا د جمعې په ورځ باندې له اول نمره تر پنځمه پورې د لیسې د دورې، که چیرته یو کوڅه کې یو څوک راوغواړي چې دغه د تاسو ته زه نن ورځ فزیک درس درکوم، بیا به هم تشه یو څه حل شي. همداسې نه ده؟
ډېره ډکېږي. بالکل، ما په لوی غونډو کې همدا خبرې چې موږ مسجد، زموږ منبر او زموږ ځوانان باید د اجتماع د رفا او د اصلاح مسؤلینی، دغسې یو مشترک امکانات باید په لاره واچول شي، او په دې برخه کې همدغسې چې تاسې وایي باید وشي. او الحمدلله په ځینو سیمو کې کیږي، خو د ته لږ نور هم کار په کار دی، لږ توجه هم په کار ده، او د حکومت توجه هم په کار ده چې په دې برخه کې عامه پوهاوی ولري، تشویقي برنامې
تر هغوی پورې. او بخښي ناصری صاحب، تر هغوی پورې چې حکومت ته سترګې نیسو، ماسو ته سترګې نیسو، یعنی خلک په خپل هم باید اقدام وکړي. حکومت به نه کوي، مؤسسه به نه کوي، لیکن همدغه د خپل ولس خلک دي باید یو څه ورته وکړو. او په همدې هیله چې تاسو ویل چې دغه سیاسي شته او دغه هڅې د خدای پراخي کې او ستاسو لاندې څرګندونو سره به دا خپرونه راونغړو. ډیره مننه چې په خپرونه کې مو برخه را سره واخیسته. له توحیدی صاحب څخه مننه کوم، سلامت خیر یوسی. له توحیدی صاحب څخه مننه کوم که څه هم وروسته ټلیفون ګډوډ شو، خو بیا هم کورې ودان چې په خپرونه کې ګډون وکړ. او له اورېدونکو هم منندوی یم چې په دې خپرونه کې برخه واخیسته. زحمت شبر، اجازه اخلم.